په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې زنوري اسنوري هرکلای کوم. وبورې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره پټیل ماټیل کې له لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوې؟ د مدني ټولنې له یو فعال سره خبرې کوو. دغه راز دا هم واورې چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپېژندل. خلمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو اوروي.
په ننګرهار کې د پاکستان ویزو ته د ولاړو خلکو ټمباټیل کې 12 ښځې مړې شوې. د تخار چارواکو منلې چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دوراندیش له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی او د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د دې هیواد له پولیسو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په پروسه کې د ټمباټیل له امله نن سهار یو شمېر کسان تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. د ننګرهار د عام روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د 12 مېرمنو جسدونه او همداشان لس ټپیانې وروړل شوي دي. د ښاغلي عادل په خبره په ټپیانو کې دوه نارینه او اته مېرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار د چارواکو د لومړنیو معلوماتو له مخې پېښه د ډېرې ګڼې ګونې عمل رامنځته شوی او ډېرې مېرمنې تر پښو لاندې شوي دي. زرګونه کسان د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو لپاره ولاړ وو. د پاکستان چارواکو ویلي چې په پېښه خواشینی شوي دي، خو ویلي دي چې دا پېښه د دوی له قونسلګرۍ نه شاوخوا 15 کیلومتره لرې رامنځته شوی. د تخار چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د والی ویاند جواد هجری وایي نوموړی تېره شپه په بهراک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو.
مخالفین مثلا شب گذشته یک سلسله تحرکاتی را در مربوطات ولسوالی بهارک داشتند که متاسفانه در درگیری که شب گذشته در اونجا واقع شد، در جریان درگیری امور سوی امنیت قمندانی امنیه با تعدادی از
د تخار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پنخته کې د پولیسو زرهي موټر او رنجر سوځول شوی او یو شمیر د طالبانو په لاس نیول شوی دی. چارواکو د خلکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې نوی غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. دغو کسانو کې شپږ ویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان بانک رئیسان شامل دي. اشرف غنی د مارچ په 9مه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ورپیژني، خو له هغه وخته څه باندې وو میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې 15 کمیسیونونه د دغه نوماندانو اسناد سیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې د نوماند وزیرانو د باور رایو پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به هم د ستونزو خالي وي. د پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. محمد صفدر د نواز شریف زوم دی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون ته یو بیان کې د صفدر د نیولو پیښه نه ده یاده کړې، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کراچۍ عمومي قمندان ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دې وکړي. باجوا غوښتي چې حقایق معلوم او ژر تر ژره د ته راپور ورکړل شي. د سند صوبې د پولیسو مشر مشتاق مهر بیا د جنرال باجوا تر امر وروسته د پولیسو د لوړپوړو چارواکو رخصتۍ د لس ورځو لپاره ځنډولې دي. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکا د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تیخانوفسکایا پرون ته یو بیان کې وویل چې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو د قمندانانو او د قانون د تنفیذ د نورو ادارو امر غیر قانوني دی. لوکاشینکا پرون پر ظاهره بیا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ.
Мы поменяли тактику. موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
تیخانوفسکایا یوه اونۍ مخکې لوکاشینکو ته د استعفا لپاره د اکتوبر 15مه پورې د خبرداري وروستی مهلت ورکړی و. هغې ویلي و که لوکاشینکا له قدرته لاس وانخلي روان اعتراضونه او اعتصابونه به ټول بیلاروس ته خپاره شي. لوکاشینکا د اګست د 9مې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ستر ګټونکی بولي، خو سیاسي مخالفان یې دغه انتخابات له درغلۍ ډک بولي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې له لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوه او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوه؟ د ام مدني ټولنې له یو فعال سره پرې غږېږو. دغه راز دا به هم واورئ چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي او د دوی ادارو رییسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته وروپېژندل. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به د پاکستان د سن ایالت مرکز کراچۍ ښار کې د نننۍ چاودنې له حاله خبر شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری لپاره د ویزو د اخیستو په نننۍ پیښې په اړه. په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره نن په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. دا پېښه نن سهار مهال هغه وخت رامنځته شو چې زرګونه کسان د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د فورمو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. د مارچ له 14مې چې پاکستان افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې وه، شاوخوا لس ورځې مخکې دغه بهیر بیا پیل شو. په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ په مخ کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره دا ځل د ویزو د اخیستو د فورمو د اخیستو او ډکولو مسؤلیت هم یوه کمیسیون ته سپارل شوی و. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی هم د شبل ټلیفون په لیکر سره وصل دی. امیرزی صاحب، د دغه پیښې وروستي جزئیات نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. وروستي جزئیات همدا دي، همدا اوس څو شېبې وړاندې چې زه له عامې روغتیا د ریاست له ویان سره غږېدم، هغه معلومات داسې وو چې 12 تنه په دغه بیروبار کې چې په خوله مې شو وژل شوي دي. درې نارینه دي او پاتې نورې ښځینه دي. د د روغتیا په برخه کې دا کوم ټکان چې په ساتنه کې بستر دي اطمینان ورکاوه چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی او مخ په ښه کېدو دي، درملنه روانه ده.
بلی امیرزی صاحب، تاسو خپله هم د ټپیانو د وضعیت د لیدو لپاره ورغلي وي، تاسو څه ولیدل؟
قسم چې ډېرې ټپیان خزینه وو او د خزینه په واټ کې وو، ولته خبرې اعلان په اجازه نه ورکوله. خو د نارینه په واټ کې چې ما ولیدل درې تنه ټپیان پراته وو. قسم چې د دوی زخمونه ډېر سرکب وو، یعنی ژور ټپونه نه لرودل. خو چې د ښځو واټ کې موږ ته اجازه را نه کړه چې لاړ شو، دا غوی نه یوازې د مسؤلینو په وینا چې روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی، او د نارینه وو په برخه کې کومه ستونزه نه وه.
د پېښې په اړه که لږ معلومات ورکړي چې ولې دغه پېښه رامنځته شوله؟
اصلا بیګا د ټوله شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دی دغه دروازه به خلاصېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. نو دلته منتظر پاتې وو، غونډه شپه دغه هلته خلکو تېره کړې وه. کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو له خوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي، نو دروازه خلاصه کړې ده. او چون خلک ډېر زیات منتظر پاتې شوي وو، وختري چې یو تر بل مخکې شي او دروازې لارې دنه لوغانی ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ سره خبرې وکړي، هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه، چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ. او همدغه حرکت په پیله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوي دي، نارینه هم شوي دي، خو چون ډېر زیات دغه نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي، خو ښځینه چې د اکثرو چادري په سر وي نو په دغه بیروبار کې ډېر پاتې شوي، پښو لاندې شوي او یو تعداد یې وشل شوي.
دغه دولس ښځې چې تر پښو لاندې سا ورکړې ده، آیا ټپیانې وې، زړې وې، څوک وو او نه نورې هم ټپیانې شوې دي؟
د پدغه وژل شوو کې د پاخو عمر ښځې هم شته، ځوانې ښځې هم شته، پیغلې نجونې په کې وي، هم په ټپیانو کې، هم په وژل شوو کې، یعنی مریضانې هم په کې وي چې وختلې پاکستان ته لاړ شي د درملنې لپاره، او یو څه د دغه مریضانو سره چې هلته وختلې د فورم اخیستلو ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي، دوی هم په دغه ټپیانو وژل شوو کې شامل دي.
مسئولیت چا ته راجع کیږي؟ تاسو ویل چې امنیتي چارواکو ویل چې دوی نشوي کولی چې مخه ونیسي، ولې دغه سي یو حالت رامسته شوی، ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسئول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
نن چې سیمې ته د لارما سرګونه کسانو هغه یو څه د خلکو سره چې ما خبرې وکړي، هغه مختلف نظریات لرودل. ځینې ویل چې کاش کې د یو ټاکلي ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډیر بیروبار مخه نیول شوی وای، او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچول چې دوی د موقع نه ښه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړ، کوم نظم چې جوړ و هغه خراب کړ. خو ځین نورې بیا ماغل ته کوم کمیسون دی چې د فرمو د ویش مسولیت سپارل شوی، د ځین نیوکې بیا په دوی باندې وي چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی و او د یو خاص نظم له مخې کار پیل نه، خلکو ته دا موقع په لاس ورکړه چې د بیروبار سبب شو.
چارواکو څه ویلي دي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي کنه؟ که څه هم د پلټنو اکثره نتایج معلوم نه وي چې څوک مسؤول بلل شو.
له مسؤلینو سره ادارې سره په تېره چې موږ بار بار هڅه وکړه چې د دوی سره په اړیکه کې شو، هم جزئیات ترې واخلو او هم ترې د پېښې هغه اصلي واقعیتونه ترلاسه کړو، خو دوی تر اوسه پورې هم یوازې د مړو د ټپیانو هماغه جزئیات چې دولس مړه دي او یولس زخمیان دي، د دغې پرته نور هېڅ هم نه وایي او نه هم نور په دې وتوانې دي چې دوی سره تر دې مهاله اړیکه کې شو د دوی نه دې اړه لا نور معلومات ترلاسه کړو، خو هڅه کوو کوم معلومات ترلاسه کړل حتما شریکو.
بله، سهار ګل امیرزای له تاسو نه مننه. له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزای وو. د ختیځ د همغږي د مرکز مرستيال مشر میرویس خوګنی هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. خوګنی صاحب، خبرونه ته خراغ لاس د بوګنون کې پیښه و، ولې دا ډول پیښه راوسته شو؟
سلامونه ستړي مشي، تاسو ته سلامونه، استاد دي تخنیکی همکاران ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. ډیر زیات د خوشنۍ زیات چې موږ د افغانستان په اوسنۍ جګړیز حالت کې چې روزانه په سلګونو کسان زمونږ ملکی او نظامی کسان د جګړې د عمل وژل کیږي، نو د دې ترڅنګ موږ د یو هیواد ته د تګ هغه هم کاش کې موږ ټول مریضان وي، کاش کې موږ ټول داسې مریضان وي چې افغانستان کې علاج نه کړي. نو نن پایله تاسو ولې چې دولس کسان یا کېدای شي د مړو شمېر زیات شي، دا نن د ویزې په اخستلو باندې حمله شوه. دلته ډېر زیات مشکلات موجود دي محترم، لکه څنګه چې مخکې تاسو خبرې الحمدلله یادونه وکړله، دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوي شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوي شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې وستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتیا لري چې ختیځي راخوا پښتونخوا خوا ته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپلو خپلوانو کار لاړ شي. دا اووه میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي وو. بالاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې د داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنا چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسو داسې یو پروسه ورته سپاره چې ټوکن خلکو ته توضیح کوي، د خلکو لیستونه برابر کوي، دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده. دی باید جواب ووایي چې تاسو څنګه داسې یو پروسه اخلئ، داسې خلکو ته په واک کې ورکوي چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغه یا ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري، تاسو هغه ته د ټوکنو د ویش پروسه هغه ته سپاره. بلې مهرباني.
خو ګنې صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو. زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي، ولې کچېرې مثلا یو بل مسله شوي دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي، ولې دغه سي مهمې دغه سي بوګنون کې پېښې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي. کراسو دې خبرې ته
هیڅ دې نه کوي، هیڅ دې دوی دا خبره نه کوي. مونږ دی ولس پاستاستو باندې دا پراور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دیو دیو فوټبال یا د بسکشۍ میدان ته راغواړي، هلته ورته ویزا ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې، دا په کومه پوهه باندې؟ پورې دا ډېر غټ اشتباه دوی کړی، دلته ډېر غټ ستونزې رامنځته شوي دي. دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هره ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو. نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شي. خو زه نه پوهېږم چې زموږ ولایتي اداره ولې داسې یو بې سواده کار، داسې یو غیر منطقي کار دو نن کړی چې په پایله کې 12 کسان وژل شوي دي.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و؟ دا تو او کډیر خلک د غواړي تګ راتګ وکي ولر شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالت تجارتونه لرل، دا خلک دي چالت خپلوي لرل، دا خلک دي چالت پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو، دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبرای په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشئ، تذکره باید ولرې، عکس باید ولرې. دا شی به تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ قرباني بندې او تاسو به دوه ورځې تر مخه داسې لرنه وکړي، آیالته بزرګونه کسان راټول نشي؟ هر څه به دا فکر کوو چې والا پروسه به ډېره شفاف وي، پروسه به ډېره ساده وي. اما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان، حتی د کابل نه، کابل کې خلک په دې تمه و چې موږ ننګرهار ته لاړ شو، په ننګرهار کې ویزي واخلو. خلک ټول یو ځای راټول شو، دغه پیښه هلته رامنځته شوه.
هغه هم خو ګڼې سره په داسې یو حالت کې چې امنیتي ګواښونه شته، دغه راز د کورونا د وبا د خپرېدو خبرېدل هم شته. کور ودان د ختیځ د همغږۍ د مرکز مرستیال مشر میرویس خوګېڼۍ و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې به د پاکستان پسند ایالت کې، البته په مرکز کراچۍ ښار کې، د ننۍ چاودنې له حاله خبر شي. خو اوس ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
اوکراین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوکراین د سوداګرۍ خونو مدیره پلاوی او د دغه هیواد یو شمیر لوی سوداګر کابل ته راغلی، او د صنعت او سوداګرۍ سرپرست او نومان وزیر نثار احمد غوریانی سره یې په کتنه کې ټینګار کړی چې ورته د پانګونې فرصتونه برابر شي. نوموړي وویل چې د اوکراین جمهوریت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوی ویلي چې غواړي په افغانستان کې د اوکراین او افغانستان د سوداګرۍ خونه جوړه کړي. د ښاغلي دبیر په وینا په افغانستان کې د اوکراینی سوداګرو لپاره د پانګونې د اسانتیاو برابرول، همداراز په افغانستان کې د اوکراینی پانګوالو لپاره په بیلابیلو سکتورونو کې د فرصتونو پیژندنه د دوی لنور غوښتنو وي. افغانستان په 1998 کال کې اوکراین ته له $1 میلیون ډیر صادرات لرل، او په دغه کال کې بیا څه باندې $40 میلیون په ارزښت واردات ترسره کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت د یوې نوې تګلارې له مخې د ګمارنې په پروسه کې د شفافیت او په دې بهیر کې د فساد د مخنیوي ډاډ ورکوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تګلارې په اساس اوس د مالی وزارت د ګمارنې سیستم اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون له لورې پر مخ وړل کیږي چې دا به شفافیت ته زمینه برابره کړي. د مالی وزارت وایي د اسموینې په دې بهیر کې یوازینی شرط د روڼتیا رامنځته کول دي. د مالی وزارت دا مهال د ګمرکونو لپاره شپږتیا نوي بستونه اعلان کړي دي. تر دې وړاندې په ګمرکونو کې د فساد ګڼې ادعاوې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې به واورې چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. خو له دې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او پنځلس نور ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز دې پېښې په اړه د فوري تحقیقاتو امر کړی دی. تفصیل عصمت څاروانه اوروي.
د پاکستان په بندري شار کراچۍ کې په یو زورور چاودنه کې لشت لشت درې تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د چاودنه نن سهار د کراچۍ د ګلشن اقبال د هستوګ نیمینې په یوه ودانۍ کې وشوه. ګلشن اقبال د کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی یوه سوداګري مینه ده. پولیسو سیمه سمدلاسه کلا بنده کړه او تر دې دمه د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. ګومان کېږي چې د مرژوبلو شمېر ډېر وي. ویل شوي چې یو شمېر کسان کېدای شي د دې څو پولیسي ودانۍ تر کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د پېښې د ځای تصویرونه ښیي چې د ودانۍ لاندېنۍ برخه ډېره زیانمن شوې ده. ګومان کېږي چې بم د ودانۍ په دوهم پوړ کې چاودلی دی. د پېښې شاهدان وایي چې د شاوخوا ودانیو او کورنو د کړکیو شیشې ماتې شوي او یو شمېر موټرونه چې د ودانۍ په شاوخوا کې ولاړ ول ویجاړ شوي دي. د ایدي خیریه مؤسسه وایي چې دوی د پېښې له ځایه پنځلس ټپیان روغتون ته وړي دي. په تېرو کلونو کې په کراچۍ کې ډېرې قوي او فرقوي نښتې شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه د دې پېښې د فوري تحقیقاتو غوښتنه کړې. د کراچۍ د قول اردو قومندان ته ویلي چې پلټنه وکړي او معلومات له پوځ سره ژر تر ژره شریک کړي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو هم د دې پېښې د څرنګوالي او د عواملو د معلومولو لپاره د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. پیپلز ګوند په نسبي ډول په کراچۍ کې زیات نفوذ لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو د افغانستان د مرکزي بانک او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. افغان ولسمشر اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دو اونیو کې به خپله کابینه ولس جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره ورپېژني. خو له هغه وخته دا د څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. ولسي جرګې ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و د هغه بهیر له نږدې کتلی او همداسې به له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، څه مو ولیدل؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ولسمشر غنی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابینې ټول غړي او دغه راز د دوو مستقلو یا خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل. او دغه راز وی ویل په خپلو خبرو کې چې دی د درېګونو قواوو تفکیک ته سخت ژمن دی او غواړي چې درې واړه قواوې سره ډېر نږدې او په هماهنګۍ سره کارونه پر مخ بوزي. خو هېڅکله ده ویل چې نه د درې واړو قواوو په چارو کې په هغه ډول چې د قانون خلافي مداخله کړي او نه هم غواړي چې بل څوک مداخله وکړي. ده وویل چې له ملي شورا سره یې په بېلابېلو مسایلو کې هر وخته یا همیشه مشورې کړي او دغه مشورو پر اساس فیصلې کړي دي او تصامیم نیولې دي. د ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د کابینه غړو ته رای ورکړي.
بله شفق صاحب، هلته د تالار وضعیت څه ډول و کله چې اشرف غنی دغه نومان وزیران او رئیسان ورپېژندل؟
او هلته کله چې ولسمشر خبرې کولې نو په بېلابېلو مسایلو، اقتصادي، امنیتي، د سولې په موضوع، دغه راز د متوازن انکشاف په موضوع، په دې ټولو مسایلو یې خبرې وکړې. کله چې خبرې د متوازن انکشاف یا پرمختګ په اړه راغله نو بیا د ولسي جرګې یو غړی چې د کوچیانو استازی دی، حبیب افغان، هغه په خپل ځای ودرید او یو ډول سره اعتراض وکړ. او که څه هم خبرې ډېر د دار کوړ نه وي او غږ یې نه چیټو، موږ ته کوی نه سول چې څه ویل، خو کلم چې وروسته یې پوښتنه وکړله دغه انتقاد په اندغه متوازن انکشاف وو او خبره دا و چې نه کوچانو ته هیڅ توجه نه ده شوی او په دغه مسایلو باندې انتقاد کوو. دغه موضوع د څو دقیقو لپاره ممکن دوه یا درې دقیقو لپاره د ولسمشر په خبرې ته ګډې وډې کړي یا متوقف کړي، خو بیا وروسته ولسمشر خپل خبرو ته بیرته دوام ورکړي. خو هغه څه چې ښکارېدل چې دغه بیان درلوده وروسته دغه خبرې لاندې کړي.
بله کور ودان نسیم شفق او د ولسی جرګې لننی بهیره چې افغان ولسمشر هم نن د کابینې ټول غړي او د دوه ادارو رئیسانو پیژندل. د ولسی جرګې د رئیس هیئت مسولینو ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کمیسیونونه به دغه بهیر څیړي او له هغه وروسته به اداري هیئت پریکړه کوي چې په څه ډول د باور رای ورکولو بهیر پر مخ یوسي. او دغه بهیر مخکنیو تجربو ته په پام سره هم داسې نه ښکاري چې لستونزو خالی وي. اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. ناجیه صافی ته بغوښ شو.
ملي ارمن ورځپاڼې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل هغه طالب جنګیالي یاد کړي چې تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس د افغانستان له زندانونو خوشې شوي دي. ورځپاڼې ادعا کړي چې طالبانو له امریکا سره شوې هوکړه ماته کړې او جنګیالي د جګړې لیکو ته استولې دي. وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس طالبان باید په لویو ښارونو کې بریدونه ودروي، خو په وینا یې چې د پاکستان د پوځ په دستور طالبانو هم خپل حملو ته زور ورکړی. لیکوال د امریکا په سیاستونو هم نیوکه کړې چې پر طالبانو فشار نه دی راوستي او دا سبب شوی چې هر ورځ د افغانانو وینې تویې شي. مسیر ورځپاڼې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په تړاو لیکلي چې د دغو خبرو د پایل لپاره پر اصولو او کړنلارې شته، اختلافات لا هم نه دی حل شوی او ورسره په افغانستان کې جګړه هم ګرمه روانه ده چې سولې ته یې ناهیلۍ زیږولې دي. د سرمقال لیکونکي په باور که څه هم تر اوسه د سولې په برخه کې شته ناهیلي دومره نه ده چې یو مخ د سولې د خبرو د ماتې تصویر دې ترې واخیستل شي، خو په خبرې دا ویره هم یو مخ د هېرېدو نه ده چې خبرې به له ناکامۍ سره مخ شي. د لیکوال په اند که دا خبرې بریالۍ نه شي نو د کورنۍ جګړې ویره زیاته ده. مسیر ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې که څه هم طالبان فکر کوي چې له امریکا سره له هوکړې وروسته په جګړه کې هم نه بایلي او حکومت راپرځولی شي، خو دا نه سمه محاسبه ده او نه هم سمه لاره، او په ویناي اړینه ده چې دواړه لوري سولې لاره غوره کړي. او هیوا دولتي ورځپاڼې د القاعده شبکې او طالبانو د اړیکو په تړاو لیکلي چې په دې وروستیو کې یو ځلی بیا اندېښنې زیاتې شوې دي. وړاندې د ملګرو ملتونو چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې د القاعده شبکې رهبران اوس هم په افغانستان کې دي او ایمن الزواهری له وسله والو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. ورځپاڼې پر طالبانو نیوکه کړې چې له القاعدې سره اړیکې پالي او دا په داسې حال کې ده چې له امریکا سره په هوکړه ژمنه وکړه چې له القاعده سره اړیکې پرې کوي. وړاندې دا کړي چې طالبان د القاعده شبکې سره اړیکې نه پرې کوي او دوی د پاکستانیو ګټو لپاره جنګیږي.
ازادي راډیو اوري. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي، خو اوس تاسو سو پیغامونه چې د افغان بیسمت سوات لشمیر لارې مراسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي جنگ د حلار نه ده انسل دوه څلوېښت کاله جګړه وشو، نتیجه یې هم معلومه نه شوه. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې په نوم مذاکرات د وخت ضایع کول دي او تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي که طالبان او حکومت په رښتیا سوله کوي، لومړی باید روانه جګړه پای ته ورسوي. کور مو ودان دا اوستاسو پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو په جلال آباد کې د ویزو اخیستو پر مهال د افغانانو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې. ویزو ته د ولاړو خلکو په ټمباټیل کې دولس ښځې مړې شوې چې جسدونه یې د ننګرهار حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د تخار چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د امنیت عامر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل سوی. د والي ویان جواد هجري ویلي چې نوموړی تېره شپه په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو سره په نښته کې ووژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن د کابینې نوي غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړل. دغو کسانو کې شپږویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عموم ریاست او افغانستان بانک رئیسان شامل دي. د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون دی و مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر 22مه نیټه د تخار ولایت د روستاق ولسوالۍ په خانقا سیمه کې 9.5 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرگ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلوونکي په ګډون دوه کسان هم نیولې دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني و. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامر فردوس ازادي راډیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرام او 400 هغه مهال ونیول چی د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په